احمد شبريم ستاسو كوربا. السلام عليكم. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت سرکار حمدالله محب څرګندونه لري چې وایي د سولې را روانې خبرې به د رامنځته شوي کړکېچن امنیتي وضعیت مخه ونیسي. د افغانستان د ملي مصالحې ډلې شورا ویان بیا وایي د سولې سړې هڅې په ټپه ولاړې دي.
اوس کوښښونه شروع شوي چې د مذاکرات په یو بل سطح باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي.
پکتیاوالو د سولې لپاره لاریون وکړ. په ترینکور کې د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په جرمني کې له سیلونو خبرو چې مشروب لی اړولې او کورونه یې وران کړي. تر هر څه مخکې صفي الله ستانکزی خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاجکستان کې د تاشکند کې د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلی دي. د بادغیس والی وایي چې د قومي مشرانو سپینګرو په وساتت باندې په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند ټینګ شوی دی. او د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان له واخانه 338 قرغس توکمې وراوښتي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره کتلې دي. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی اسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. د تاشکند ته پرسیدو غرمه مهال د ازبکستان له ولسمشر سره د دې لیدنې جزئیات لا نه دي رسنیت شوي. په تاشکند کې جوړیدونکي کانفرنس د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د سلویختو هیوادونو او سازمانو مشران او استازي ورزي. دې غونډه کې پر اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي مسئلو سربېره د افغانستان او لویدیځو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکي هم بحث کیږي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال ویلي یو شمېر افغان پوځیان چې طالبانو ته تسلیم شوي او غوښتل پاکستان ته واوړي نیول شوي دي. امرالله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک او ټویټر باندې کړې. هغه زیاته کړې دغه افغان پوځیانو ته طالبانو خطونه یا پارچې ورکړې وي چې وکولی شي پاکستان ته ولاړ شي. صالح دغه ادعا هم کړې چې د پاکستان د کډوالۍ ادارې چارواکو له سرحدونو نیولې د ښارونو ترمنځ چمتووالی نیولی و چې د طالبانو دغه خطونه د رسمي پاسپورټونو په توګه ومني او ټاپې پرې ووي. تروسه نه طالبانو او نه هم پاکستاني چارواکو د ښاغلي صالح د دغو څرګندونو په تړاو څه ویلي. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1416 ولسوالیو کې 268 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته کړي.
268 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده. که داسې وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 1500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت.
وسلوالو طالبانو بیا د احمد نادر نادری دغه څرګندونه رد کړی او ویلي دي چې د دوی جنگیالیو په خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمسوی نن د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ په قلیناو ښار کې اوربند ټینګ شوی دی. ښاغلی شمس دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
امروز از ساعت 10 آتش بس میان نیروهای امنیتی و دفاعی
نن د لسو بجو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په قلیناو ښار کې اوربند ټینګ شوی دی. دغه اوربند د قومي سپینګیرو مشرانو په وساتت شوی دی او هیله من یو لکه څنګه چې افغان پوځیان اوربند ته اوربند مني نو طالبان دي هم دغه اوربند ته ژمن ووسي. د بادغیس والی داسې وخت د اوربند ټینګېدو خبر ازادي راډیو ته وکړه چې په دغه ولایت باندې لږ تر لږه 15 واره وسلوالو طالبانو په تیر بیا په قلیناو ښار باندې بریدونه وکړل. د بریدونو پر مهال دواړو خواو ته د درنې مرګوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په دې سربېره د قلیناو د روغتیا پالانو هم ویلي دي چې د لزګونه ملکیانو مړي او ټپیان هم روغتون ته ورول شوي دي. د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان له واخانه 338 قرغز توکمي ور اوښتي دي. د ازادې اروپا راډیو تاجکي څانګې دا خبره د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په حواله خپره کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په دې تړاو په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغو افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړې او تاجک پولیساتو هم لار ورکړې. دمګړی دغو افغانانو ته د تاجکستان په مرغاب سیمه کې ځای ورکړل شوی. د تاجکستان پولیساتو ځواکونو ادعا کړې چې له دغو افغان پناهغښتون کنه 3.5 کیلوګرامه مخدره مواد هم کشف او ضبط کړي. د راپورونو په اساس دغو افغان قرغز توکم او دوه ماشومان د لارې په اوږدو کې مړه شوي دي. په جرمنی کې سیلابونو شل کسان مړه کړي او د اویاو نورو د تریتم کېدو راپور ورکړل شوی دی. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات اوسکرچین کوبلنس او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي. د راپورونو له مخې په اکثرو دغو سیمو کې کورونه او کروندې سیلابونو لاندې کړي او لوی لارې هم تړل شوي. پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي. په بلجیم کې هم چې د جرمني له لویدیځو سیمو سره ګډه پوله لري د سیلابونو د راوتلو راپورونه ورکړل شوي، خو هلته تر دې دمه د زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زیانمنو خلکو ته د مرستې رسولو غوښتنه کړې ده. او د بلوچستان په ساحلي ښار پاسنی کې یوې چاودنې دوه پاکستاني پوځیان وژلې دي. پېښه نن هغه وخت شوې چې د امنیتي سرتیرو یو موټر تېرېده. په کوټه کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې د وژل شویو پوځیانو نومونه افان مسعود او بابر زمان یاد کړي. د بیان له مخې د پېښې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشن مختوړي. په کندهار کې د طالبانو له روسیو حملو سره د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویل دي چې د طالبانو چټکې لاسته راوړنې د افغان دولت لپاره د تعجب وړ دي. ښاغلی محب د امریکا له ملي راډیو ان پی آر سره په مرکه کې ویلي چې د ولسوالیو او سرحدي بندرونو په نیولو کې د طالبانو سرعت حیرانوونکی دی. خو حمدالله محب هیله څرګنده کړې چې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان مشرانو راتلونکي خبرې د دې وضعیت له بدلون سره مرسته به وکړي. په عین حال کې د دولت د مذاکراتي پلاوي غړي نادر نادري ویلي چې د دولت د مذاکراتي ټیم تر څنګ یو شمېر افغان سیاستوال له طالبانو سره د معنا لرونکو بحثونو لپاره دوحې ته ځي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
د طالبانو لخوا د لزګونو ولسوالیو او ځینو سرحدي بندرونو له نیول کېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې هیواد کې د طالبانو پرمختګونه د تعجب وړ بللې دي. ښاغلی محب ویلي چې طالبانو په ولسوالیو او حتی د یو شمېر سوداګریزو بندرونو په نیولو کې چټک عمل کړی، خو له بېلابېلو خواوو د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د هغوی مخه ډب شوې ده. حمدالله محب د امریکا له ملي راډیو ان پی آر سره تازه په مرکې کې ویلي چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو نیول د تمې خلافکارو او د یو شمېر ولسوالیو له نیول کېدو وروسته د طالبانو تبلیغاتي جنگ اغیز پریښی دی.
هغوی یعنی طالبان د ښارونو د نیولو لپاره جګړه کوي. یو شمېر سرحدي بندرونو نیول زموږ لپاره د تعجب وړ خبره ده، ځکه دا هغه څه نه دي چې موږ یې تمه درلوده. یو شمېر ځانګړو ولسوالیو له نیول کېدو وروسته د طالبانو تبلیغاتي جګړې اغېز پرېښی. موږ فکر کوو چې د ځینو ځواکونو روحیې اغېزمنه کړې. هغوی په څو ښارونو حملې کړې، خو له ډېر پرمختګ نه پرته، ځکه د هغوی پر وړاندې سخت مقاومت موجود دی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې لسګونه ولسوالۍ او د اسلام کلا او شیرخان بندر سوداګریز بندرونه نیولي دي. په کندهار کې ځینو معتبرو سیمه ییزو منابعو تایید کړي چې وړ مشپه د سپین بولدک او ویش سوداګریز بندرونه هم طالبانو ته په لاس ورغلي او د مهال د سپین بولدک له لارې پاکستان ته تګ راتګ درېدلی دی. خو ښاغلی محب ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوسمهال له هغو سیمو د دفاع په حال کې دي چې طالبان پرې حملې کوي. هغه طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د بنسټونو او تاسیساتو ورانول ودروي، ځکه دا کار د محب په خبره د طالبانو په ګټه نه دی. حمدالله محب په دې مرکې کې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان مشرانو راتلونکي غونډې ته هم اشاره کړې او ویلې دي تمه ده چې طالبان دا غونډه جدي ونیسي او په دې ناسته کې د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله بښونکي بحثونه وشي. په همدې حال کې د افغان دولت د سولې د مذاکراتي پلاوی غړي نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پلمې د پای ته رسیدو او معنا لرونکي بحث لپاره یو شمېر افغان سیاسیون دوه ته ځي.
یوه بل مجموعه د سیاسیونو چې دوه کې له مذاکراتي پلاوي سره یو ځای کېږي، هغه د دې لپاره چې طالبان کلمه کوله چې د دې پلاوي تر څنګ یو شمېر نورې سیاسي څېرې هم باید موجودې وي تر څو پر مسایلو بحث او پرېکړې وشي. دا پلمه به هم ډېر ژر لرې شي. زموږ هڅه دا ده چې کومه سیاسي حل لاره مو چې وړاندې کړې او ممکن په عملي توګه موږ سولې ته ورسوي، باید ورته پام وشي او معنا لرونکي بحثونه وکړو.
د همدارز ویل چې تر اوسه په رسمي توګه د موقت حکومت په اړه طالبانو دوی ته څه نه دی ویلي او د اوربند په حق له هم کوم رسمي خبره نه ده شوې، خو د سرګند کړي چې په انفرادي ډول د طالبانو د مذاکراتي پلاوي ځینو غړو په دې حق له ځینې سرګندګونی کړي. نادر نادری دغه راز ویل چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي یو غړي دوی ته ویلي چې دوی یو طرح لري او هغه دا چې درې میاشتې اوربند وشي او په بدل کې د دوی وزره بندیان آزاد او د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لسنا لري شي. خو نادری وایي چې د طالبانو د سباندې 5000 بندیانو خوشي کېدو او بیرته د جګړې ډګر ته د هغوی ګرځېدو ته په پام د غوښتنه ډیره درنه ده او د درې میاشتې اوربند په بدل کې د طالبانو د دې غوښتنې منل به سمه پریکړه نه وي. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دوحه کې د دوی مذاکراتي ټیم حضور لري او کېدای شي چې له سیاسیونو سره وګوري، خو ده وویل چې د اوربند په اړه پریکړه طالب مشرانو پورې اړه لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هیله مند دی چې د سولې راتلونکي خبري به د افغانستان پر کړکیچن امنیتي وضعیت مثبت تاثیر وکړي. بل لور ته د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او اوس د نویو هڅو تمه لري.
تر اوسه خو کومه پروسه چې په دوحه کې شروع شوې وه متاسفانه چې هغې د افغانستان د خلکو توقع سره سم مغز ډول چې کار وه نتیجه ورنکړه. سره له دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی له میاشتو راهیسې په دوحه کې وو، اما مذاکرات ونه شول او دوی هغه کوم یاداشتونه چې مونږ تبادله کړي وو هغه مونږ ته بیرته ونه رسېدل او دغه اجنډا د ترتیب نیول تر نورو موضوعات پورې ټول موضوعات نسبته په ودرېدل. اوس کوششونه شروع شوي چې د مذاکرات په یو بله سطحه باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي، نو مونږ امیدوار یو چې دغه نوي کوښښونه او نوي هڅې شروع کړي چې په راتلونکو ورځو کې مونږ شاهدان دي اوسو چې دا مذاکرات شروع شي. دا به د افغانستان دپاره ښه خبر وي، اما مهمه موضوع دا ده چې دا درد لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره پیدا شوی دی او ورسره شته او په دې درد رسېدلی دی، طالبان هم په دې درد رسېدلي اوسي چې جګړه حل لاره نه ده، نظامي زور آزمایي دانش کولای چې مسله حل کیه وادنی حل لار چې دغه مذاکرات او خبرات دي.
خوځون سه یعنی استاسو هدف دا دی، مطلب دا دی چې د حکومت پلاوی چې د افغانستان دولت تا کلی وو په راتلونکو خبرو کې به هغه پلاوی په خبرو کې برخه نه اخلي.
موږ سره دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري، یو د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې په هدایت باندې، یو بل کمیټه د قانوني سپو مشي باندې تهران ته تللی و چې طالبان سره ولیدل او التم هغه کوم اعلامیه چې خبره شو موږ په دې ته وایو چې هغه اعلامیه لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت ورته پابند دی، طالبان هم پابند اوسي او ځینې نور حکومتونه هم ممکن د نورو طرفونو اوسي چې د حیات عام غړی دی، د حیات غړي هم پکې شته، اندسنه ده چې حیات غړي وکړي نه وي. اما امیدوار یو چې دغه ټول حکومتونه د دې باعث شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي.
داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبان غواړي چې یو مشروط اوربند وکړي د درې میاشتو په مخه په دې شرط چې د دوی په زرګونو زندانیان د افغانستان حکومت خلاص کړي او ملګري ملتونه د دوی مشان له تور لسته بهر کړي. په دې برخه کې خبرې شوي دي
په مذاکراتو کې تر اوسه دغه څه اوس نه دي مطرح شوي په رسمي ډول باندې. کله چې موږ کینو وګورو چې څه موضوعات باندې طالبان بحث کوي، امداد موږ له اوله په دې باندې ټینګار وو هر هغه موضوع چې طالبان غواړي بحث وکړي هغه د زندانیانو د خلاصون موضوع یا بیا د تور لیست موضوع یا هر بل موضوعی دا خبره چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی سره په خبري وشي په بحث وشي ترڅو د دوالو طرفونو په توافق باندې کار وشي او هغه هدف ته د خبرو اترو لمیسه خبره سیږي او غیر د دې چې د مخکنیو شرطونو په توګه چې ځینې موضوعات وړاندې کیږي د فکر کوم د سول پروسس سره تر اوسه مرسته نه کړې او راتلونکي کې هم مرسته نه کوي.
ل فریدون خوزون څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته مو په نورستان کې له جګړې او په پکتیا کې د جګړې د مخنیوي له هڅو خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان پر نورګرام ولسوالي طالبانو حمله کړې ده. چارواکي وایي چې د طالبانو د هوان یو مرمۍ د خلکو پر کور هم لګېدلې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نورګرام په ولسوالۍ کې د تیرې ورځې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د والی په خبره چې تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان راویشتل شوی مرمۍ په خلیل آباد کې پر یو کور لګېدلې چې پکې لسو ماشومانو او ښځو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
متاسفانه د مخالفینو لخوا نه زمونږ یو پوسټ ته نږدې هوان لګېدلې. په هغه کې د یو کور نه پنځه کسه د ماشومانو په شمول شهیدان دي او شاوخوا پنځه نفر نور زخمیان دي.
والی په نورګرام کې د روان جنگ پاړه نور زیات معلومات ورنه کړل، خو خلک وایي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د دوی په خبره چې روانې جګړې سخت اندېښمن کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورګرام کې د دوی لخوا د پیل شوې جګړې او په کور د لګېدلې هوان مرمۍ پاړه څه نه دي ویلي. شاوخوا یو نیمه میاشت کېږي چې وسلوالو طالبانو د نورګرام په څنګ کې د نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ نیولې دي. په لویدیځ نورستان کې یوازې د نورګرام ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې پاتې ده.
د نورګرام له جګړې د پکتیاوالو د سولې هڅو ته مخه کوي. په پکتیا کې سلګونو خلکو پرون د سولې، امنیت او دایمي اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو په ورته وخت کې پر شخصي ملیشاو اعتراض وکړ او د شخصي ملیشا جوړونې د افغانستان په زیان وبلله. دوی وویل نه غواړي په افغانستان کې بیا خپل منځي جګړې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې له دواړو خواوو د سولې او دایمي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. لاریونوالو په خپلو ویناو او شعارونو کې د شخصي ملیشو جوړول هم د هیواد او خلکو په زیان وبلل او ویل هغه څوک چې د هیواد ساتنې هوډ لري نو ځانونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولاس په افغانستان کې سرتاسری صلح غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، غرور وژنه نه غواړو. دا د هیڅ په ګټه نه ده. زموږ توسه سرمایه پلونه له منځه ځي، شپخانه له منځه ځي، مکتبونه له منځه ځي. دا د بل لوري ته اشاره دي. موږ امن غواړو.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپلو خبرو کې ویل په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کیږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
موږ غوښتنه له طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. د دوی هیڅ کوم خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته دوی سره ورسیږي. یوازې د موږ میندې خویندې کونډې دل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل دا چې ځوانان دي چې عمرونه له شلو تر پنځه دېرشو کلو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی ویل:
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو ده، پولیس دي، امنیتي ملي ده، محلي اردو ده، محلي پولیس دي. په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. مونږ چاته د خپل شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولسونه ورکوي نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي.
دینی عالم مولوی خواجه دین حق بیان په خپل خبرو کې ویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اورمن غواړي.
په دواړو نور باندې حق کوو، هم په طالب باندې هم په دولت باندې، چې موږ امن غواړو، سوله غواړو، پر سر منشي نه غواړو. څوک چې د خپل سر منشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي، هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند په پلوي پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالي او جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جرمني کې سختو سیلابونو لږ تر لږه څلور کسان وژلي دي. د سیلونو له امله دیرش تنه تریتم شوي دي. د جرمني پولیسو نن وویل سیلابونو د دې هیواد په لویدیځ کې یو شمېر کورونه بشپړ ویجاړ کړي او یو شمېر سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
رپورټونه وایي چې په لویدیځ جرمني کې سختو بارانونو ګڼې ودانۍ زیانمنې کړې، لویې لارې تړلې او تېره شپه له سیمو سیمو ګڼ خلک ایستل شوي. دا سیلابونه تېره شپه راغلي چې بشري مرګ ژوبله یې هم اړولي. د سیلابونو له کبله مړینې د جرمني بن ښار جنوب کې د راینلینډ پلاتینټ ایالت په آرویلر سیمه کې رامنځته شوي. پولیسو ویلي چې د آرویلر سیمې د سخولډ ښارګوټي کې یو ګڼ شمېر نور کورونه وروستیو سیلابونو داسې زیانمن کړي چې د نړېدو خطر شته. د تیر شپې سیلابونو د جرمني شمالي ایالت راین وستفالیا هم بد ځپلی. د جرمني پولیسو نن وویل سیلابونو تر اوسه څلور کسان وژلي او تر دېرشو زیات نور نادرکه دي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د پولیسو د یو بیان له خولې ویلي ډېرو ځایونو ته یې اوروژونکي ډلې او د ژغورنې کارکوونکي استولي او دوی تر اوسه د سیلابونو له کبله د اوختي زیان بشپړ تصویر ځکه نه لري چې د ژغورنې چارې روانې دي. لکه څنګه د وروشنې د ډلې دوه ژغورونکي د بن په شمال ختیځ کې د ساورلند سیمه کې مړه شوي دي. د جرمني خبري اژانس په وینا یو په سیلاب کې ډوب شوی او بل د ژغورنې د عملیاتو پر مهال راپرېوتی. ویل کېږي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د موټرو لویې لارې او د اورګاډو پټلۍ هم تړل شوي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم پرچاو شوي. بلخوا د جرمني د هوا د حالاتو ادارې د جرمني په جنوب لویدیځ کې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د نورو درنو اورښتونو اټکل کړی. جرمني او ګاونډیو هیوادونو کې په وروستیو ورځو کې درانه اورښتونه شوي چې په ځینو سیمو کې پراخ زیانونه اړولي.
د جرمني د سیلونو په اړه تازه راپورونه وایي چې د دې سیلونو له کبله شل تنه مړه شوي دي او ځینې راپورونه دا وایي چې په لسګونو کسان لا هم تري تم دي.
ستاسو له پیغامونو
من عبدالقادر دی د هلمند ولایت خدمې اړیکه نیولې ده. اشکال مې دغه دی، دغه هلمند ده، یو باغرا ولسوالي ده، ډېر غټ ولسوالي ده او ډېر ښه ځنګلونه او ډېر ښه شانې درلوده او ډېر غټ نفوس لري او ډېره غټه ولسوالي ده کړې او ډېره لېرې منځکه ده. حکومت مې توجه نه ده کړې. په اول کال کې دا شل کاله مخکې مانا حکومت یې بله توجه وکړل، نو بیا دغه رایل چې پرېښېده مانا نه بیا حکومت توجه ورته کړې، نه چا توجه ورته کړې. هلته ټلیفونان شي کار نه کوي، مرګان هلته اوس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی. هلته بندونه جوړېږي، په ډېر کم امتیازات جوړېږي. وینې چې اوس حکومت توجه ورته وایي چې هلته بندونه جوړ کړي، ډېر نفوس وژغوري. هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي. هر کال دیني عبادت یې
خواہش دے کہ بشر دوستی په لحاظ سره دا الله په خاطر او دا الله د رضا د خاطر دا اختر نه مخکې مخکې دی کم سے کم لسرغنه اوربن اعلان کی، ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږه آرامه د اختر تیر کړي. ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشردوستي وي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تر څلورنیم بجو وروسته د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. له یونیسف سره مو د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د واکسین اهمیت خبرو. د کور کلی ونیس پروګرام هم لرو. په دې خبرونه کې یو مهمه موضوع څېړل شوې ده. که څوک د کورونا له امله وفات شي تر پیښې وروسته باید خلک څه وکړي؟
زما د ورور زوی کورونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه یې کور ته راوړله، خو خدای دې خلک وساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي، هغوی ورته نږدې شو، ټول هغه ټول فامیلی ورته نږدې شو، همسایګان دوستان دا چا چې وړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه ویوړو زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول. همسایګان هغه منطقه کې چې تقریبا ډیر خلک به اخته شو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روزګان کې د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېده. دا سیالۍ چې د ترنکوټ ښاروالۍ په مالی ملاتړ پیل شوې وي، پکې سیلاب څلورمې ناحیې اول مقام خپل کړ. تفصیل پرې راپور کړي.
په اورزګان ولایت کې د جګړو د تودو مرچلو ترڅنګ د سولې په نوم د فوټبال څلور روزنی سیالي. دا سیالي د ترنکوټ ښاروالۍ له لوري د سولې په هیله پیل شوې چې څلور ورځې دوام وکړ، چې تیر ورځ ناوخته د سیلاب څلورمې ناحیې په بریا پای ته ورسېدلې. دا اورزګان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی وای یادې سیالي د ترنکوټ ښاروالۍ په مالی ملاتړ پیل شوی چې هدف یې یوالی، ورورولي، د سولې او اوربند غوښتنه وه.
ټورنمنټ چې څلور ورځې دوام وکړي په لاره چول شوی و. څلور لوبډلو پکې بي لوبډلو ګډون درلود. تقریبا څلور ورځې دوام وکړي او په نیک اوټ سیستم سره هرې لوبډلې چې ګټل هغه پایلو په تر رسیدل. هر لوبډلې چې بایلل هغه دریم څلورم مقام باندې بازی ترسره کړلې چې لومړی مقام یې د سیلاب څلورمې ناحیې او همداسې دوه مقام صدقه دویمې ناحیې همداسې درېمې ناحیې اولې ناحیې د وطن دوست افغان
امیرزی وای د روانو جګړو لامل خلک په فکری نارامۍ اخته سوي دي او د غلوب لیدو ته به هر ورځ سلګونه کسان د ننداري لپاره راتلل. پرامجي محل هغه لوبغاړي او سیلانیان چې په غلوبو کې ګډون کړي وو زیات خوشاله وو. د دوی تر ټولو لوی هیله په هیواد کې سوله وو. دوی له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې د جګړې پر ځای سولې او اوربند ته مټي راباډ وهي. د دې لړلې توريالي وېسال او شاه محمود امدار دوی
یو ځنه نن چې افغانان ورته لیواله دي او موږ ته خوشبن نیو ان شاء الله هغه سوله د سول ته موږ ډېر لیواله. نو موږ کستنګ شتا چې معلومه ده چې په روزګان کې جګړې در شاه در سول ډېره رسیدلې دي. نو موږ د دواړو خواو څخه دا غوښتنه کوو چې په روزګان ولایت کې نور ټاک ټوک بس کې او دایمي اوربانو کې او سول ته غاړه کړي
چې لومړی په د ځوانانو لپاره د دې چې موږ لپاره ټورنمن په لار واچوي او بل هغه خوښ نو چې موږ ټول افغانانو ته ضرورت درو هغه یو ځنګا د لوپاړو د ټول
د ورزش مسولین وای تر بل هر وخت په وسنۍ وختونه کې د دغه ډول لوبو د ترسره کېدو لپاره اړتیا زیاته ده.
د روزګان په مرکز ترنکوټ کې مو د فوټبال د سیالیو راپور اوریده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د سپورت خبرونه هم ستاسو لپاره لرو.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی
مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خپاره کړو د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له صفی الله ستانک زیناور
د بادغیس والی په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند خبر ورکوي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې لنن لس بجو په قلیناو ښار کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند پیل شوی. هغه وویل دا اوربند قومي مشرانو او سپینګرو په منځګړیتوب ټینګ شوی دی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په قلیناو ښار کې د اوربند په تړاو رسمان څه نه دی ویلي. د تاجکستان چارواکو ویلی په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغز توکمی وراوختي دي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلې دي. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. په جرمنی کې سیلابونو 40 کسان مړ کړي او د اویاو نورو د تریتن کېدو راپور ورکړل شوی دی. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځ د سیمو په تیره بیا راینلاند پلیټنات، اوسکرچین، کوبلینز او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوان نه اړولې دي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پاکستانی پوځیان په یو چاودنه کې وژل شوي دي.
مخکې تر دې چې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د واکسین د اهمیت په اړه واوري او د کور کلی په پروګرام کې د کورونا وبا د خبرېدو په اړه سپورتي خبرونه لرو.
د اتلیت افغان لوبغاړی شاه محمد نبات د 2020 میلادي کال د توکیو اولمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی نبات په ایران کې پیدا شوی افغان لوبغاړی دی چې په فراه ولایت کې په بیلابیلو ورزشي رزمي او غیر رزمي څانګو کې تمرینونه کړي. د ښاغلی قریزاده په وینا نوموړی د اتلتیک په څانګه کې د 100 مترو ریکارډ ټینګ کړی. نوموړی په 1999 کال کې د هیواد په کچه نایب اتلولي هم خپله کړې او په 1998 کال کې په جاپان کې د کیدونکو 2000 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون چانس هم ترلاسه کړی وو. شاه محمد نبر به د سپین کارت په درلودلو سره د سیالیو ډګر ته ووځي. ټاکل شوی په جاپان کې د اولمپیک سیالۍ د روانې جولای میاشتې په 23 پیل او د اګست تر 8 دوام وکړي. د جاپان کیدو خبري اژانس راپور ورکړی چې دا لوبې به راتلونکې اونۍ په یو لړ ځانګړي مراسمو کې پرانیستل شي. تپ ماته ورکول سره په کونړ کې د نجیب الله طریقي د شل اوري جام کرکټ لوبو پایلو ګوتاله را پیدا کړم. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید ګوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې پچا بس لوبډلې وګټل چې د نهو لوبغاړو په سجدو سره یې 143 منډې جوړې کړې او مقابل لوبډلې ته 143 منډې هدف وټاکل. د ښاغلي ګوتک په وینا سپین غر لوبډلې په ټاکلې شل اورونو کې د نهو لوبغاړو په سجدو سره 109 منډې جوړې کړې چې لوبه د بوستو ډلې په بریا سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی چې په کونړ کې پیل شوی د شل اوریزو جام سیالیو پایلو به سبا د بوست او امو زون لوبډلو ترمنځ وسی. او په ورزګان کې د سولې په نوم د فوټبال پیل شوی څلور ورځنی سیالي تیر ورځ د څلورمې ناحیې سیلاب لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنګستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په خبرې کوو. له موږ سره مېلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان علیف دی.
دکتر صاحب خبرونه ته خره غلی ستړي مشي
تاسو نه تاګ نم نړۍ مننه کوم
په پیل کې درته وای چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیقیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دا واکسین چې ډیر کم وخت لري یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزیږیده په لومړیو څلیر ساعتو کې یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نري رنز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو
درته ویلی سي چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژونکو او پلپاتې معلولونکو ناروغیو مخنیوی کوي البته دا لس ناروغۍ په خپل ذات کې لس نه دي ځکه دغه یوه یوه ناروغي چې دا دغه په واکسین چې مخنیوی کیږي دا د خپل ځانه لس نورې ناروغۍ زیږي تور زیړی کولی شي چې په انسانانو کې لکه د ځیګر سرطان رامنځته کړي د ځیګر هغه پړسوب رامنځته کړي او دغه د ګیډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح یې آسایتس ده نو هغه آسایتس رامنځته کوي دا د بدن هر غړی اخته کولی شي یعنی د سږو نه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکی بندونه دا ټول اخته کولی شي نو که چیرته دې ټولو ته نظر واچو دغه هر یوه ناروغي چې په واکسیني مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي خو لنی کمرغه چې مونږه د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو
بله اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر چې د خولې له لارې ورکول کیږي
دغه لومړۍ ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنج یا توبرکولوز واکسین دی همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسېد درېیمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو نو بیا دې ته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي او همداسې بیا کله چې ماشوم نه میاشتو ته ورسېد بیا په نهو میاشتونو کې بیا ماشوم ته هغه 15مه دوره د واکسین تطبیقیږي یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلې د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومان ته تطبیقیږي نو په لاندې ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي په دې اکل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولي خبره ده
بلې دې ته د واکسین نارمل اړخیزي اغیزې ویل کیږي یعنی واکسین دا معنی لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شو نارامي پیدا شو او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالي او پړسوب رامنځته شو دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي دا معنی لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځوړلو په خاطر باندې دوی کولای شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی د موږ نږدې ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري بیا کولای شي چې هغه د پاراستامول شربت ماشوم ته ورکی او دغه درد او نارامي د دې سره بیا قرارېدلی شي. خو دا خپله دغه نارمل اخیزي اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یوه ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي. یعنی اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي. خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړي میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړي میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې په ماشوم مخته کوي. او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي، بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي او دغه بیا د زیګر د تخریب لامل ګرځي او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډېر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي، آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالونه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي. او د 18 کالونه چې د کوم ماشوم عمر کم وي، د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کرونا په وړاندې تطبیقیږي، داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیکه مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی. او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي، نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لاره څه کېدلی شي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین په داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو دپاره لکه وهڅوي تر څو د دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي. او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري، نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډېر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چېرته ټول سره لاسونه یو کړو او د ډېرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم راپیدا شي.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
تاسو نه مننه کوم.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
کلای نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوته
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
نو دوستانو سلامونه مې ومني او کور کلی ته مو هرکلی کوم. نن به په دې موضوع بحث وکړو چې ولې ځینې خلک چې د کرونا ویروس له امله مړه کیږي نو ټول خپل خپلوان د جسد شاخوا راټول وي او مړه هم کور ته راوړي. دغه کار به څومره خطرناکې پایلې ولري او باید څه وشي؟ د راپور تر څنګ د داخله ناروغیو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو. راسره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، کرونا یو خطرناک ویروس دی او په ټوله نړۍ کې خور دی. افغانستان یې لومړۍ او دوهمه څپه تیره کړې او اوس یې درېیمه څپه خپل اوج ته په رسېدو کې دی. کرونا ویروس کومه ځانګړې تداوی نه لري او یوازینۍ لاره یې واکسین او د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیول دي. خو شته داسې کورنۍ چې کله یې څوک په کرونا ویروس وفات شي نو پرته له دې چې روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي د مړي کور ته ورځي او د متوفا کورنۍ سره ډېر نږدې کښېني او تماس ورسره نیسي چې پایلې ښې نه دي ثابتې شوي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ملالۍ وایي:
زما د ترور زوی کرونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه یې کور ته راوړله، خو خدای دې خلک وساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي، هغوی ورته نږدې شو، ټول هغه ټول فامیل یې ورته نږدې شو، همسایګان، دوستان، دا چا چې اوړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه ویوړو زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول، همسایګان، هغه منطقه کې چیښې و تقریبا ډېر خلک پرې اخته شو.
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک یو شان دي. داسې کورنۍ هم شته چې کرونا ویروس ډېره جدي نیسي او کله یې چې د کور غړی په دې ویروس اخته کېږي نو خپله دوستانو ته خبر ورکوي چې زموږ د کور غړی په کرونا اخته دی، د دوه اونۍ لپاره مو کره تګ راتګ مه کوئ تر څو تاسې او کورنۍ مو له دې ویروس خوندي پاتې شئ. او که ناروغ یې خدای مکړه له دې ویروس مړ کېږي څوک نه خبروي او له لرې نه ورته د دعا غوښتنه کوي. په دې اړه د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود نوري د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي.
څه موده د مخه زموږ دوستانو د کرونا له وجې نه په حق ورسېد، ډېر وخت هلته بستر پاتې و، بیا هغه په حق ورسېد. نو د ده کورنۍ خو موږ ته هم حال رانه کړه چې زما خاوند په حق رسېدلی، ځکه دوی سره دا فکر او سوچ و که چېرته موږ دوستان خبرو یا دوستان راځي نو دا یو ساري مرض ده، خدای مکړه چې نور دوستان ته انتقال نشي او زموږ دا غم لا زیات نشي. نو په دې وجه دوی هیچ چاته هم اطلاع ورنه کړه. مړه یې د شپې په شفاخانه کې پرېښود، سبا پر 9 بجو یې په شوکیو کې دفن کړه. حتی په فیسبوک کې ولیکل چې زموږ پلار په حق رسېدلی، دا ټول دوستان نه هیله کوو چې په دعاګانو کې یاد وساتئ. خو د خیرات او فاتحې مراسم چې کله دا مرضونه لرې شو بیا نو موږ وروسته اعلانوو، بیا تاسو کولی شئ هغه وخت کې ګډون وکړئ.
د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکي ښاپېری بیا وایي: دا لازمه نه ده چې څوک دې د کرونا ناروغ عیادت ته هم لاړ شي، او کله ناچارۍ د کورنۍ غړی ورځي باید له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی زیاتوي:
څرنګه چې ټول پوهیږو کرونا ډیره بده او ساري ناروغي ده چې په نن سبا ټول نړۍ کې دا خپره شوې ده، او ټوله نړۍ د دې ناروغۍ نه رنج وړي. چې زموږ په ټولنه کې خو دا رواج ده چې کله کوم کور کې څوک مري شي نو ټول عیادت ته ورځي، او یادا وایي چې خیر زموږ خو د هغه نه زیات نه یو، باید پوښتنې ته ورشو چې دا د دې مرض په مقابل کې دا ډېره غلطه خبره ده، او دغه کار د باید هېڅ څوک ونه کړي. اول خو د هغې کورنۍ غړي باید ټول ته خبر ورکړي چې زموږ کور کې ناروغ ده د کرونا، او تاسو نه هیله کوم چې زموږ کره رانه شي چې دا مرض خدای نه خواسته تاسو ته انتقال نه شي او تاسو د طریق نه نورو کورنیو ته.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکی محمد صادق بیا په کورنۍ وغه کوي چې کله د کورنۍ کوم غړی د کرونا ویروس له کبله وفات کېږي نو باید دوستانو ته ووایي چې مه راځئ، او له خلکو نه هم خفه نه شي چې ولې رانغلل، او بله دا چې باید متوفا د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم خاورو ته وسپارل شي.
زما توصیه هغه وطنوالو ته کوم چې د دغه الهی عذاب یعنی کرونا په نتیجه کې خپل یا خپلوان د کورنۍ غړی یا دوست د منځه ځي، توصیه مې ورته دا ده چې دوی کله د داسې واقع سره مخامخ شي نو باید احساساتي برخورد ونه کړي. هغه لرې دوستان ته حتی د دې ضرورت هم نشته چې د دغه مړي په مراسمو کې اشتراک وکړي. په بیا هم هغه څوک چې نږدې دوستان دي خامخا غم درون دي نو اشتراک کوي، نو دوی باید یو بل کار وکړي چې د خپل ځان او د نورو د آینده دپاره هم باید پام وکړي. کوم څه چې ډاکټران دغه مرض په ارتباط وایي هغه باید مراعت کړي، اجتماعي فاصله باید مراعت کړي، یو بل ته لاس ورنه کړي، ماسکونو نه استفاده وکړي، او په دغه مړي په جریان کې په مراسمو کې باید احساساتي برخورد ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی وایي
د عامې روغتیا وزارت یو ګایډلاین دی لپاره چمتو کړی دی، یعنی یو راهنمود دی چې د هغه راهنمود په رڼا کې وادوال باید د یو مایت په خښولو کې هغه ټول موارد چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي هغه باید په نظر کې ونیسي. موږ کورنیو ته اختیار ورکړی چې آیا دوی ناروغ شروالۍ ته سپاري، په شرایطو کې شروالۍ هم کولی شي دوی دغه مړی خښ کړي او یا هم که په خپله دغه مایت وړي کور ته او هلته یې خښوي، نو ټول هغه راهنمود مطابق ټولې سپارښتنې دوی ته ویل کېږي، حتی که ضرورت شي دوی ته هغه یو کاپي ورکول کېږي چې د دغه په رڼا کې تاسو خپل مړی کولی شئ خښ کړئ. یعنې کوم کسان چې دغه مړی وړي هغوی باید خاص دستکشې اغوستې وي او ماسک ولري، یعنې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ټول هغه اړین مسایل چې ضرور دي هغه باید په نظر کې دوی ونیسي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درمنه دوستانو دا چې د کورونا وایروس له کبله وفات شوي جسد وایروس انتقالوي کنه، دا په دې اړه نورې پوښتنې مو په وی مرکه کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال نه کړي. چا به دوی ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې آیا کله چې یو کس د کرونا په ویروس باندې وفات کیږي د نوموړي کس جسد البته د کرونا ویروس انتقالوي کنه؟
کرونا د ویروس د انتقال مسله د جسد څخه نورو وګړو ته او د کورنۍ غړو ته تر اوسه پورې په پوره شکل سره جوته نه ده، ځکه په آزاده سطح باندې کله چې دا ویروس موجود وي او هغې سره زموږ لاسونه په تماس شي ممکن انتقال شي. خو مهم نظر دا دی چې وایي دا ناروغي چې ده دا اکثرا د تنفسي افرازاتو عمل انتقالیږي، نو کوشش او احتیاط باید وشي تر څو پورې موږ او تاسو خپل جسد په ښه شکل سره خاورو ته وسپارو او د جسد څخه مستقیما د کرونا د انتقال پیښې کمې دي. خو که چیرته بیا هم د جسد په وجود باندې افرازات موجود وي او هغه کسان چې مستقیما د جسد سره په تماس باندې شي د دوی لاسونه ککړ وي، پوزې ته یا خولې ته وي، نو د انتقال خطر موجود دی.
ډاکټر صاحب، کله چې څوک کرونا ویروس باندې وفات کیږي د ده جسد سره څنګه برخورد وشي؟ یعنی په عادي شکل راوړل شي، کور کې کیښودل شي، که یا کوم خاص ځانګړي تدابیر ورته ونیول شي؟ او که ځانګړي تدابیر لري نو کوم تدابیر؟
مننه. وګورئ، هغه څوک چې د کرونا د وبا له امله وفات کیږي او روح الله ته سپاري، د ده احترام او د ده بیرته خاورو ته سپارښتنه دا په موږ باندې ضروري او لازمي دي. په ډېر احترام سره باید موږ خپل د کرونا شهید خاورو ته وسپارو او په زمین کې باید کوشش دا وکړو چې مستقیما باید په تماس باندې نه شو، دستکش باید واغوندو، ماسک باید واغوندو، او هغه مسایل چې اکثرا سپارښتنې پی کېږي چې او هغه کسان چې دا جسد خاورو ته سپارلی دی باید صابون باندې ځانونه ومینځي، خپل کالي تبدیل کړي او د سینیټایزر په واسطه باندې او د افونی په واسطه باندې ځان پاک صفا سوتره کړي تر څو پورې خپل هم د وایرس انتقال نه شي او نور هم په دې ناروغۍ باندې اخته نه کړي.
د کورونا ویروس لومړی پړاو، دویم پړاو او دریم پړاو یو بل سره توپیرونه لري؟ که ټوله مایا ویروس تک او د انتقال پروسه څنګه ده؟
دریم مرحله ته چې فعلاً اوس موږ او تاسو ورسره سر لاس او ګریوان یو، او د دغه ویروس انتقال مستقیما د تنفسي افرازاتو څخه په لوړه کچه سره صورت نیسي. که چیرته مخامخ یو ناروغ د بل ناروغ په مقابل کې وټوخیږي، خبرې وکړي یا پرنجی پرشه وکړي، خو په یاد ولرئ چې په ټولو برخو کې تر څو پورې چې مکمل تحقیقات صورت نه نیولی، تر څو پورې مکمل واکسینونه نه تکمیل شوي، تر څو پورې مکمل پلټنه نه وي شوي، تر اوسه پورې طب او د طب محققین د تشویش سره مخ دي او وی اکثرا دغه ویروس چې دی په آزاده فضا کې او حتی په ځینو توکو باندې چې مستقیما کینی، که موږ او تاسو ورسره په تماس باندې شو، په لاس باندې او دغه لاس موږ خولې ته یا پزې ته یا سترګو ته ویسو، د دغې لارې څخه هم انتقالیږي. په درېیمه مرحله کې دا ویروس حتی خپل شکل ته تغییر ورکړی دی او د اولی او دویمې مرحلې په پرتله باندې ډېر زیات خطرناک او ډېر زیات وژونکی دی.
او اخري پوښتنه هم دا چې مثلا هغه کسان چې په کورونا ویروس باندې وفات کیږي، کورنۍ ته څه لازم ده؟
او ګورئ، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول هغه که د کورونا وبا له امله وي او یا له کمبل مرض له امله، دا د کورنۍ لپاره ډېر یو زیات درد دی، ډېر زیات لوی خفګان دی، او په دې خفګان کې باید هر انسان شریک وسي. مهمه خبره دا ده چې دا خو امکان نه لري چې ستا د کورنۍ یو غړی ته د لاسه ورکړي او هغه ته په هغه شکل باندې چې لازمه ده خاورو ته ونه سپاري او په هغه شکل سره. ښه خبره دا ده چې ټول کسان چې د کورنۍ غړي د لاسه ورکوي، دا یو نړیواله وبا راغلې ده، الله پاک دې موږ او تاسو ترې وساتي، غټ مشکل رامنځته شوی دی. کوشش باید دا وکړو چې هغه جسد چې د کورونا وبا له امله وفات شوی دی، باید موږ او تاسو ځینې معیارات په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنی باندې چې د کورنۍ ټول خلک باید اکثرا ماسکونه واغوندي، خپله دوه متره فاصله باید مد نظر ونیسي، لاسونه باید بار بار ومینځي، د سینیټایزر په واسطه باندې دا جسد چې دی دادې په غېږ کې نه نیسي او نه دې ښکلی، ځکه اکثرا ډېر زیات دردناک وي، د کورنۍ غړی انسان د لاسه ورکړی وي.
ګرانو دوستانو، دا د دې ونې د کور کلي د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
روزگار روزگار کر